شي دا مشال ریډیو ده د دولس بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر نه کې له سلامونه ومني پروانه خبرونه کې ووروي چې په شمالي وزیرستان کې ډرون بریټ شوه په بلوچستان کې بلدیاتي ټاکنه په سیمه کې د نوو وسلوالو ډلو رابر سیر کېدل او د افغان ولسمشر د کابینې په اړه د سرګندونو ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال راپورونه لرو خو اول خبرونه د منور شانه
اول د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې ډرون برید لکتر لګش پګ مشکوک وسلوال وجلې وي د اسلامي همکارۍ تنظیم غواړي چې د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو پراخولو کې اغیزمنه کردار ترسره کړي او اسرائیل د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته ویلي د حزب الله د برید نه پاس با خپل دفاع کوي د خبرونو تفصيل 13 ورځ د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې ډرون برید لکتر لګش پګ مشکوک وسلوال وجلې وي ځای او استخباراتي چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویلي د ډرون برید چې پکې د وسلوالو یو گاډې په نخښه شوه پرون وخت د شوال تحصیل کند منډي سیمه کې تر سره شوې ده د استخباراتي ادارو چارواکي وای په دې برید کې د ځای وسلوالو ترڅنګ ازبک وسلوال هم وجل شوې دي په روان کال کې په قبایلی سیمو کې دا سلورم ډرون برید ده چې درې په شمالي وزیرستان او یو په جنوبي وزیرستان کې ترسره شوې ده د بلوچستان حکومت وايي په ټول هیواد کې د یوازنې صوبه ده چې د مشکلاتو باوجود د مقامی حکومتونو لپاره د انتخاباتو ترسره کولو کې بریالي شوه د دې صوبې د اطلاعات وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیګا د مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل په داسې حال کې چې د دې صوبې په ځنې برخو کې امنیتي ستونزې شته خو صوبایي حکومت یې د قابو کولو توان لري نوموړي زیات کړه
دا نن خل د امنومان ناری وی پنجاب ننم د نسکولی سند نسکولی خیبر پښتونخوا نسکولی اسی پر ګورنمنت باندې د چزموش کوم ګورنمنت دی دا ځای موږ ګټلې دی او موږ الیکشن هم کړی دی کبیا الیکشن یې هم کولای سو کبیا الیکشن یې هم کولای سو
د یادونه ولدا چې په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو لړۍ پرون سرته ورسېده بلخو د خیبر پښتونخوا حکومت وخت په وخت ویلي چې ډیر ضرب دي صوبه کې هم بلدیاتي انتخابات کوي خو تر دې دمه یې نیټه نه اعلان کړي متحده اقامی مومنت یا ام کیو ام نن پرسن صوبه کې ویرن مانځي د یاد ګون چارواکو مشال لريو ته ویلي 13 ورځ په کراچۍ کې د دوی د یو سیمایز مشر مړې مندل شوی وو او د دغه پیخې په تړاو نن دوی ویرن مانځي د لړکنن په کراچۍ ښار کې بازارونو طالبې ادارې بند دي په کراچۍ کې د هړتال په داسې وخت کې تر سره کیږي چې دلته د تیر یو نیم کال راهیسه د لټون عملیات هم دوام لري د افغانستان په ننګرهار ولایت کې 14 یو ماشوم وجلې دی د یاد ولایت مطبوعاتي مسول احمد زیا عبدالزی مشال ریډیو ته ویل نن سهار خو شاو نیمه بجې د فواید عامې ریاست ترڅنګ د خزلو په ډیران کې خودل شوې بم د 14 لوجې یو ماشوم هغه وخت وجل شوې چې د 14 لزایا د 13 په حال کې وو د پیخې پلا تر دې دمه چا په غاړه نه داخستې د اسلامي همکارۍ تنظیم غواړي چې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په پراخولو کې اغیزمنه ونډه واخلي د یاد تنظیم مشر آیاد امین مدني د اجمنه 13 ورځ د افغانستان ولسمشریز دفتر ار کې له ولسمشر اشرف غنی سره د لیدنې پرمحل وکړه ل ارګ نه خبرې شوې اعلامیه لمخې مدني وایي چې افغانستان سولې او ثبات ته ضرورت لري او دا سولې د سیمې او نړۍ په ګټه ده آیاد امین مدنی 13 ورځ له اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سره هم ملاقات کړی او وی ویل چې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو سره د دوی د تنظیم د غړو هیوادونو او افغانستان ترمنځ همکاریو ته ښه زمينه برابر شوې ده تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ اسلامی دولت نومي وسلوالې ډلې پرون ناوخته یو نوې غږیز ریکارډینګ جاری کړی چې پکې جاپانی یرغمالی کینجی ګوټو یو وار بیا د حمله اراده لرونکو عراقي خزی د خوشی کولو غوښتنه کړې ده دا اډیو په داسې حال کې جاری شوه چې اردن د خپل پایلټ او دغه جاپانی وګړي د بچکولو لپاره د اسلامی دولت وسلوالې ډلې سره د قیدیانو د تبادلې وړاندیز کړی دی د یاد ډلې وسلوالو د دغه دواړو کسانو د وجلو دړه ورکړې ده په دغه آډیو ریکارډینګ کې په انګریزي ژبه کې ویل شوی چې اردن د ساجده الرشاوی د نن ورځې تر نمر پریوتو پورې د ترکی پولیسو ورولې غنی د اردن نیول شوی پایلټ باب ووجنی د جاپان وزیر اعظم پارلیمان ته ویلي حکومت د دې آډیو ریکارډینګ تجزیه کوي. هلته پرون دغه پایلټ پلار د اردن د باچا سره د ملاقات نه پس وویل باچا ورته ډاډ ورکړی چې هر څه به سم شي. اسرائیل د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته ویلي د حزب الله د برید نه پاس به خپل دفاع کوي. دغه برید کې د اسرائیل دوه پوځیان وژل شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر ران پروسور امنیتي شورا او جنرال سیکرټري ته بانکی مونتا په یو لیکل شوی خط کې ویلي په داسې حال کې چې حزب الله اسرائیلیان وجني اسرائیل به هم بې لسه کولو پاتې نشي. پرون سهار د حزب الله وسلوالو د لبنان پولیس سره نږدې د اسرائیلو په یو پوځي کانوای میزایلي برید کړی چې پکې دوه پوځیان وژل شوي او و نور جوبل شوي وو. دغه برید وروسته له هغې شوی چې د رواني میاشتې په 13مه نیټه په شام کې د اسرائیلو په یو هوایي برید کې د حزب الله تغړی او یو ایرانی جرنیل وژل شوی وو. اسرائیل د حزب الله د حمله په جواب کې هوایي بریدونه او د توپخانه استعمال کړی دی. د تشدد په دې لړۍ کې د سپین سره تعلق لرونکي د ملګرو ملتونو یو 16 ساتونکو اهلکار هم وژل شوی. د لړۍ سپین د تحقیقاتو غوښتنه کړې او په ملګرو ملتونو کې د سپین استازي ویلي دغه 16 ساتونکو په اسرائیلي برید کې وژل شوی دی. او بل خبر ده چې د یورپ یونین سفارتکاران وایي د یونان د اعتراض لوجه د روس خلاف په نوي بندیزونو او د موجوده بندیزونو په غزولو د اتحادیې استازي نه دي متفق شوي. په یورپ یونین کې 28 هیوادونه شامل دي چې د یوکرین په بحران کې د کردار لوجه په روس د بندیزونو لګولو هڅه کوي. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. په شمالي وزیرستان کې ډرون الوتکې شپږ وسلوال وجري. د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر وایي چې په بلوچستان کې بلدیتي ټاکنې کول د دوی سیاسي ګټه ده.
پنجاب نن هم دا نس کولی، سند یې نس کولی، خیبر پښتونخوا یې نس کولی. دا کریډیټ موږ اخیستی دی او موږ الیکشن هم کړی دی که بیا الیکشن یې هم یې کولی سو.
په پاکستان او افغانستان کې د اسلامي دولت نوې وسله والې ډلې د رابرسېره کېدو په اړه کارپو اعجاز خټک دا نظر لري.
دا د ترګرۍ یو بل لیر خېلي کړو او هغه زیات انتحاب پسندې زیات سخت بوی او زیات وایلنس بوی.
که څه هم افغان د افغان ولسی جرګې غړي په رخصت للی خو پارلیماني غړي شکریا بارکزی وایي د افغان کابینې د ټاکنو لپاره دی خصوصي غونډه راوبلل شي.
ولسمشر کولای سي یو تقنیني فرمان ورکړي چې د یو خاص موضوع لپاره پارلمان اجلاس دایر شي.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نیخ پنی غاوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستل او هم اوریدلی شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورجو. د امنیتی او استخباراتي چارواکو په وینا تیر ورځ د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه شوال کې د ډرون حمله په نتیجه کې شپږ وسلوال وجل شوی. د چارواکو په وینا وسلوال په یو ډبل کې بنګاړي کې سپاره وو چې الوتکې پرې میزایل وداغل. د مشال همکار عمر دراز وزیر پرې دا تفصیل لري.
د چارواکو په وینا تیر ورځ شمالي وزیرستان شوال کې پاک افغان پولې ته نږدې امریکایي بې پایلوټ الوتکو په میزایلی برید کې لګ تر لګه شپږ مشکوکا وسلوال وژلی شوی چې دا چارواکو په وینا د وسلوالو یو ډبل کې بنګاډې په نخه کړي. چارواکي وایي شمالي وزیرستان لره پرتا سیمه تحصیل شوال کونډ منډي سیمه کې ډرون جازونو د وسلوالو په ډبل کې بنګاډې دوه میزایل وداغل او شپږ وسلوال یې ځای پر ځای ووژل. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د ډرون حمله تصدیق وکړو او وی ویل په دغه میزایلی برید کې د ځایي وسلوالو ترڅنګ ازبک وسلوال هم وژلی شوی دی. روانه میاشت او روان 2015 کال کې د امریکایي بې پایلوټ الوتکو لخوا دغه سلورم برید دی او دغه سلور بریدونو کې درې په شمالي او یو جنوبي وزیرستان تحصیل لده کې شوی. شوال د شمالي وزیرستان لرې پرتا سیمه ده چې په ګڼو ځنګلاتو مشتمله ده او سا برخه په جنوبی وزیرستان کې راځي. شمالی وزیرستان کې اپریشن ضرب عذاب وروسته میرانشاه او میرعلی خواوشا سیمې فوج تر کنټرول لاندې راوسته او ځایي خلک دغه سیمونه په مکمله توګه کډه شوي. د ځایي خلکو او چارواکو په وینا د شمالي وزیرستان لرې پرتې سیمې تحصیل د تاخیل او شاوال غرایزو سیمو ته د فوزي عملیاتو له کابله وسلوال هم منتقل شوي. لهذا وخت په وخت د جیټ الوتکو او ډرون حملو هدف هم اوس دغه لرې پرتې سیمې ګرځېدلې. د سه شنبه په ورځ شمالي وزیرستان د تاخیل او شاوال کې د جیټ الوتکو په هوایی بمبار کې د فوز مطبوعاتي څانګې راپور تر مخه شپږاویا وسلوال وژلي شوي ول. د دغه راپور تر مخه هوایی بمبار کې د وسلوالو شپږ پټنځایونه او د بارودي موادونه ډک ګاډي هم تباه شوي ول. وسلوالو طالبانو لاړخه د دغه حملو په اړه څه نه دي ویل شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر ویلي دي چې بلوچستان کې بلدیاتي ټاکنې تر سره رسول کوم آسانه خبره نه وه. د ده په خبره د پنجاب صوبې په ګډون نورې صوبې د خراب امنیت په پلمې له دغه کاره تر اوسه ځان شاته کړی او نه غواړي چې واک تر لاندې کچې ورسوي. دغه خبرې نوموړي تېره ورځ مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي دي. نور تفصیل د نیاز مساخل ناورو.
د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو څانګې وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې د دوی حکومت په بلدیاتي انتخاباتو تر سره رسولو کې تر نورو ټولو صوبو مخته سوه. د ده په خبره دا کار چندانې اسانه نه، بلکې له ستونزو او مشکلاتو ډک وو.
دا نن چې خلک د امن امان نارې وایي، پنجاب نن هم دا نشي کولی، سند یې نشي کولی، خیبر پښتونخوا یې نشي کولی. هسې پر ګورنمنټ باندې ده چې زموږ کوم ګورنمنټ دی، دا کریډیټ موږ اخیستی دی، دا ځای موږ ګټلی دی او موږ الیکشن هم کړی دی. که بیا الیکشن یې هم کولای سو، که بیا الیکشن یې هم کولای سو، نو په دې حواله باندې دا زموږ ټوله کارکردګي قبلیاتي الیکشن دی که پلانا الیکشن دی. زموږ دغه حکومت په هیڅ جمهوری کار کې، په جمهوری لار کې، په جمهوری ترتیب کې رکاوټ نه دی.
عبدالرحیم زیارتوال زیاته کړه د دوی حکومت غواړي چې بلدیاتي ادارو ته ټول ورته واک او اختیار وسپاري.
موږ اختیارات لزانه سری شول نه، مخته منتقل کول غواړو چې دا ادارې جوړې سي او د دې لاري زخه په گلی گلی په کوڅه کوڅه کې زموږ د ولس خدمت وسی، یا چې کوم ستونزې دي زموږ د نمائندگانو په ذریعه تر حکومت د حکومت تر غوږو ورسول سي.
بلخواته د بلوچستان وطلی خبریال شهزاده زلپکار د صوبای حکومت د ګام ته په شستر غوري خدای وایي چې واز کریډیټ اخستلو او بلدیاتي انتخابات تر ټولو مخکې کول لوی خبره نه ده، بلکې د په خبره اصل کار ده چې اوس په صحیح معنا د خلکو خدمت وسی.
دا خو کریډیټ ټیک نه ډیر لوی ستا کریډیټ به هغه وخت به موږ ورکو، یا هر سړی دا یو کریډیټ ورکړي چې کم وخت دوی به مقصد به جوړی. دا دغه نه کې لکه چې ګوره پدې کې کوم پاکستان چې دی په هغوی باندې ډېر لوی الزامات هم دي چې د حکومت او د میسپل کارپوریشن ځکه چې دوی قبضه کړله یا په لیز واخیستله. که دوی په دغه چکرو کې ولګېدله چې بل دا ځکه چې زما په لاس کې راشي، دا ځکه کروڑو روپۍ دغه دي زما په لاس کې راشي، نو بیا خو دا نظام خو ډېر ښه دی، نو خلک بیا د نظام سره نفرت کوي.
یا د دوی بلوچستان کې د چهارشنبه په ورځ د بلدیاتي انتخاباتو په آخري لړۍ تر سره رسیدو سره دغه پروسه بشپړه سوه او دغه صوبه اوله صوبه وخته، کوم چې بلدیاتي انتخابات د نور صوبو په مقابل کې تر ټولو مخکې سرته ورسول.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د کوټې نوې ټاکل شوې میئر یا خاروال ډاکټر کلیم الله د خاروال ټاکل کېدو وروسته له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وایي چې د کوټې د ښکلا او بیا ودانۍ لپاره به له بهر څخه فنډونه راوړي او دغه خار به یو ځل بیا د تیر وخت غونتې وړوکې پیرس جوړوي. له نوموړي سره په کوټه کې زموږ خبریال خدای نور ناصر مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راګرځو.
ستاسو لومړی کار به څه د کوټې د شګړې لپاره د کوټې د ولست شګړې لپاره
لومړی کار به زما دا چې ګرځ د کوټې انټيليجنس سره رابولم سره د خبر نویسانو سره د ډاکټرانو وکیلانو بلا بلا کانفرنس کوم څه او دا اوسه نو چې واټ از د پرابلم اند واټ از سولوشن دا کانفرنس به کو دا غبره پرابلم دا غبره پښان وکړو
کوټه په خوا کمکای لندن یا کمکای پیرس بلل کېده اوس به کوټه اوس دا وخت د کوټې حالات ډیر خراب دی ته به خ ډیر ګان دی
د شاکی بطرین زاد پالوشن د طرف ته او نو د دې د پاره ډیر لوی ماتواري ډیر لوی ناټ ان دیز ریسورسز ریسورسز به د باندې سنور راوړو بیا به پښین کو ان شاء الله
دغه به ته څومره بریا لای سي تاسو هله من یاست
نو اصل کی وین دیر از ویل دیر از وی چیز ما ویلستا الله تعالی ته حرکت وکي زما برکات درکم زما دا امید دی چې موږ حرکت وکړو الله تعالی به برکات راکړي
ډیر ډیر مننه تاسو ته بیا هم مبارکي وایې
ډیر مننه
وایس اف امریکا دی ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈی وا
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو اسلامی دولت وسلوال ډلې د پاکستان او افغانستان لپاره د پاکستانی طالبانو په خوانې ویان حافظ سعید خپل کماندان ټاکلې اسلامی دولت وسلوال ډلې په خپل یو بیان کې دا خبره تایید کړې دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستو کې د پاکستان حکومت په هیواد کې د اسلامی دولت وسلوال ډلې موجودګۍ راپورونه رد کړي وو په دې سیمه کې د اسلامی دولت وسلوال ډلې نوې کماندان ټاکنه څومره د تشویش وړ خبره ده او د پاکستان او افغانستان کارپوهان د پرمختګ ته په کوم نظر ګوري د دې جواب لټولو هڅه ګولیاس په دې راپور کې کړې
په دې رسو کې د پاکستان یو شمیر وسلوالو په اسلامي دولت وسلوالې ډلې کې د شاملېدو اعلان کړی وو که څه هم د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د دغه ډلې موجودګۍ په اړه د رپورټونو تردید کولو خو اوس د تحریک طالبان پاکستان د اورګزو پخوانی مشر حافظ سعید خان په دې هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشري کوي کارپوهان وایي چې په سیمه کې لمخ کې نه ډېر اړې غړې دي نو په رښتیا دا د اندېښنې وړ خبره ده په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو تلت مسعود وایي چې د پاکستان حکومت به ډېر احتیاط سره خپل غبرګون ښایي
زما په اند د نوي قومندان د اعلان سره داسې نه ښکاري چې دا ډله دومره قوي ده که څه هم خطره موجوده ده خو دا ډیره مهمه نه ده حکومت دا هر څه څاري او زه به دا په یو بل شکل کې داسې بیان کوم چې دا د نوم خودنی او اشتهار بازی علاوه نور څه نه دي
خو کارپو تلت مسعود زیاته کړه چې د دې اعلان وروسته باید پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې نور هم له احتیاط نه کار واخلي بلخوا په پیښور کې د سیمه ایز چارو کارپو اجازه خټک وای چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خپل فعالیتونه نور سیمو ته غزول شروع کړي دي دوی زیاته کړه
پاکستان کې او په افغانستان کې د دې لپاره خاورا ډیرا خوږه ډیرا خاږه د دې کې د دې بل لازمه نه راځي دا د ترګری یو بل لیر شروع کړو او هغه ریاست انتها پسند زیات سخت دی او زیات وایلنت دی نو هغه نه رسمي طور باندې اعلان کو دی خو موجود وو او مختلف شکل کې کار کېدل
د کارپو اجازه خټک په خبره اسلامي دولت وسلواله ډله دا صلاحیت لري چې په سیمه کې ګډوډي رامنځته کړي خو د افغانستان حکومت دریز لري چې په دې وسلواله ډله کې طالبان او حقانی ډله شامل ده د افغانستان د کورونو چارو د وزارت وین صدیق صدیقی مشال لري تو ویل
اطلاعات کنهادای کشفی و استخباراتی ما دا
کوم اطلاعات چیز مش کشفی او استخباراتی بنسټونه لري د دې چې د طالبان او حقانی تروریستي ډلو مربوط یو شمیر کسانو خپل نمونه اړولي او له داعش ډلې سره بیعت اعلان کړی
کارپو اجازه خټک وای چې د پاکستان او افغانستان په شمول باید ټول نړۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه سترګې پټې نکړي او په ګډه سره کار وکړي
ما دا خیال لرم چې پاکستان ته او نورې نړۍ ته هم دا سوچ کولی دا یو بدل فیز رالو او د سره ځان جګړې ته او د تفصیل ته ځان تیار ای حقیقت کې خبره بدله یو خطر ده د ټول ریاستونو لپاره پاکستان افغانستان
اسلامي دولت وسلواله ډله چې په عراق او شام کې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنگ کوي د تیر کال په فروری میاشت کې له القاعده شبکې څخه بیل شوی و دغه ډله د تیر کال په جون په میاشت کې د خلافت اعلان وکړو دا وخت په شام او عراق کې ځینې علاقې د اسلامي دولت وسلواله ډلې تر کنټرول لاندې دي
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو پیښور ته. په پیښور کې د دسمبر په 14مه په آرمی پبلک سکول د وسوالو طالبانو په برید کې خوښه یو نیم سل کسان ووجل شول چې زیاتره یې د سکول زده کوونکي وو. د دې ترڅنګ په دغه برید کې یو شمیر د سکول ماشومان زخمیان هم شول چې یو شمیر یې اوس هم په هسپتالونو کې د درملنې لاندې دي. د مشال همکاري ملیحا امیرزاده هم په دغه زخمي شوي ماشوم کې د یوې د کورنۍ سره خبرې کړي چې د ماشوم علاج یوازې د ملک نه بهر ممکن دی. نور حال په دې راپور کې.
پنځلس کلن احمد نواز په دغه حمله کې په لاس په ډزو لګېدل او اوس یې د ملک نه بهر علاج ته ضرورت دی. دغه کورنۍ له حکومت ګیله کوي چې د دوی سره مرسته نه کوي. د احمد نواز پلار محمد نواز د خپلې ګیلې په حق لوای
ډاکټرانو ویل چې دوی د لاس په کټو د لاس ختم دی. په بهر حال هغوی د خطې نه یو دغه راواغستو یو ویسکولر ویسل دی ورته لاس کې واچولو نو هغه شکر دی هغه کامیاب شولو لاس یې کټ کېدو نه بچ شو. د ده کم نیورو سیستم دی کرنټ کار چې ورته د لاس څومره نرو دی ټول چې کټ کړي هغه نو هغې په وجه ماشوم ته ډېر تکلیف دی. پلاسټک سرجري ضرورت دی. کوین الیزابت په نوم باندې هاسپټل دی هلته ادارې فر کړی دی. مونږ دا درخواست کوو چې بوی د ماشوم دپاره کم پراسس دی لږ دې د الله نه ویرېږي دا حکم مرانانو دا پراسس زر تر زر هوشي زمونږ بچی نشي بارولي کې علاج لپاره. احمد نواز په باره کې صوبایي چې کوم حکومت ته دی خوځي رابطه کړې وه په 14 جنوري باندې سړي خاموش دي څوک نمبر نه اوچتي سره زباني کلامي اعلانات کې پټي وي هغه چې دومره په تجویز کې دی هغه دومره ټوپونه وي بېګا د ډېر درد ناسه بې هوشه شولو دا ډاکتران نه بیا ورته پینکیل رووالل.
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له پېښور د سکول برید د وژل شو په څلوېښت د وژل شو او ژوبل شو ماشومانو کورنو سره د مالی مرستو اعلان کړو. خو محمد نواز له دغو وعدو مطمئن نه دی. خو د احمد نواز سره د مرستې په بابله د پوښتنې په جواب کې د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان له کورنۍ سره د مرستې ژمنه وکړه.
چیف منسٹر صاحب اناؤنس کلی مو هغه وی چې دلته کې علاج کیږي ټیک ټاک دلته علاج نه کیږي بیا ګونګار دي چې د علاج کیږي نور دي علاج کوم د وسلت مې خبر وکړه چې کفرس کا پاکستان کې بل ځای کې علاج کیږي نو مو کبار کې ګینم د بور سره د وسلت مې سره خبر وکړه نو ان شاء الله چې سب کم ځای کې هغه ته علاج نه لري شي اول خو دلته کې دي شي دلته ټیک ټاک دلته نشي کېږي پاکستان کې بل ځای کې دي شي کني بار چې ان شاء الله تعالی د وسلت مې سره خبر وکړه.
محمد نواز وايي چې د صوبایي حکومت رابطې نه علاوه مرکزی حکومت هم ورسره رابطه کړې وه او پاسپورټونه ترې اخیستي دي خو تر دې دمه خبر نه کړ. د وفاق لخوا د مرستې پاړه د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی مشر اقبال ظفر جګړه مشال ریډیو ته ویل
دا خو نواز ته پکارو چې ما سره راکړه بیکوز آی نو هیم ویری ویل دونه خبرې چې زویم پکې شهید شوی دی او آج نو چې د دې د پاسپورټونو مسله دا خبره ده دا تاسو نن ما ته ویلې او زه به راوم رابطه وکړم
یاد دی وی چې د 14 دسمبر د حمله وروسته په خیبر پښتونخوا کې زیاتره سکولونه بند کړل شوی چې اوس واپس خلاص شوی دی.
دا مشال ریډیو دا ورزو کوټه ته. چین او پاکستان په 2013 کال کې یو تړون لاسلیک کړی و چې له مخې به د چین له کاشغرا د بلوچستان تر گوادره پورې اقتصادي لارې جوړیږي. ټاکل شوی و چې دغه لارې به د بلوچستان د شمالي سیمو او خیبر پښتونخوا له لارې چین ته غځیږي. خو د پاکستان مرکزی حکومت اوس پریکړه کړې چې د امنیتي ستونزو له امله به دا لارې د سند او پنجاب صوبې له لارې چین ته غځول کیږي. د کوټې تجارانو د دې په خلاف پرون یو احتجاجي مظاهره کړې چې نور تفصیل پرې لکوټی د بارکوال میاخیل په دې رپورت کې اورو.
د کوټه شهر لسګونو تجارانو د چهارشنبه په مازګر د کوټه د پریس کلب مخته یو احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د پاکستان د مرکزی حکومت هغه پریکړه وغندله چې وایي د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادر بندر جوړیدونکو اقتصادي لارې به د بلوچستان او پښتونخوا ایالت پر ځای د سند او پنجاب له لارې غزول کیږي. مظاهره کوونکو په شهرونو کې د دې اقتصادي لارې د لور بدلون د پاکستان پر کوچنۍ ایالتونو د پنجاب زورواکي او باداري وبلله.
نارو 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 نارو
پاکستان صدر اعظم نواز شریف په 2013 میلادي کال کې د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته چین ته په لومړي سفر کې د چین له چارواکو سره د کاشغر او گوادر ترمنځ د اقتصادي لارې د جوړېدو تړون لاسلیک کړ چې شاوخوا 2000 کیلومتره د ریل پټلۍ به غځېږي او اټکل شوی چې 2 میلیارد ډالر خرڅ به پر ولګېږي. د کوټې د تجارانو یو مشر الاده ترین وویل چې پنجاب باید د بلوچستان او پښتونخوا ایالت د خلکو پر حقوقو نور تیری ونه کړي. وایي که د گوادر کاشغر لارې کار په سند او پنجاب کې پیل شي نو دوی به خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړي.
کوم د گوادر څخه کاشغر پورې د چین په تاون سره کوم روډ جوړیږي دا 1400 کیلومتره دا روډ به د گوادر سره کړي پر کوټه باندې بیا مسلم باغ له سپلار روډ پر اسماعیل خان صوبه پښتونخوا ته به وتی. موجوده وفاقي حکومت د خپل تعصب پر بنیاد باندې د پنجاب د خوشحالۍ زیاتولو لپاره او موږ د پسماندګۍ مزید د پسمانده ساتلو لپاره دا روډ 1000 کیلومتره اوږد کړي خو د موږ یې واړوي او سند په پنجاب کې تیریږي. څنګه موږ پارټیانو کې په حکومت کې خلاف مسله باندې دا غوسه د خواست کوو چې هغه دې وفاقي حکومت په دې مجبوره کړي په دې متصبانه فیصله واپس اخیستو باندې کنه موږ د احتجاج تر هغو نه پرېږدو چې تر څو پرې موږ د خپل حق نه حاصل کړي.
د پاکستان مرکزی حکومت ویلي چې د بلوچستان او پښتونخوا ایالتونو خرابو امنیتي حالاتو ته په پام سره ممکن نه ده چې دا اوږده پروژه د دغو ایالتونو له لارې په ټاکلې موده کې په بریالیتوب سره بشپړه سي. د تجارانو د اتحادیې مشر محمد رحیم کاکړ وایي د امنیت خرابوالی د مرکزی حکومت پلمه ده خو وایي که امنیت خراب هم وي علت یې د خلکو بېروزګاري ده او دا اقتصادي لاره کولای سي دغه ناامنه او جګړو ځپلي ایالتونه په اقتصادي لحاظ شتمن کړي.
امنیت خو په ټول پاکستان کې نه دی سم لہذا دا خو زمر پر اک باندې یو قسم ډاکا چوانګ مرد بلوچستان او د پرتمخا تاجران و دې ته ډیر خوشاله زکه په دا روډ باندې زمر سوبې ډیر ترقی کول او زمر ډیر زورور کاروبار پر دې روډ باندې کېدی. قاعده د نواز شریف سره پر دې باندې ټینګ مجلسونه وسی او هغه پر دې باندې اماده کې چې دا روډ برته زمر پر صوبا بلوچستان او صوبا پرتمخا باندې راولې کشرغان له ورسی مر ان شاء الله د آینده لپاره یو غټ احتجاج اعلان و.
د یادونه وړ ده چې د پښتنو ځینو ملت پالو او مذهبي ګوندونو هم وار له مخله د پاکستان د مرکزی حکومت دا پریکړه غندلې او دا یې له پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو سره ناانصافي بللې ده. د کوټې تجارانو له پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم وغوښتل چې په بلوچستان اسمبلۍ او مرکزی پارلمان کې د مرکزی حکومت د دې پریکړې په خلاف غږ پورته کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو.
اوریدونکو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی شمنه وکړه چې ډېر ژر به نوي وزیران ولسي جرګې ته ور وپیژني خو ولسي جرګې سره لننه د 15 ونو په مخه رخصتي پیل کړه. اتو وزیرانو ته پرون ولسي جرګې د باور رای ورکړه او لا هم ولس وزارتونه سرپرستان اداره کوي. که نوي وزیران ولسمشر او اجرایي رئیس زر معرفي کړي د اعتماد رای اخیستلو مسله به څرنګه شي په دې اړه تفصیل د احمد شبر په دې راپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر وایي چې ډېر ژر به د هغو وزارتونو لپاره چې لا وزیران نه لري نوي کسان ولسي جرګې ته معرفي کړي. له ارګ څخه په خپره شوې اعلامیه کې ولسمشر همداراز له ولسي جرګې مننه کړې چې 8 نومان وزیران او د ملي امنیت لو ریاست ته کاندیدې تایید کړ. اشرف غنی سباندې 2 اونۍ مخکې 15 وزیران معرفي کړل چې په دوی کې یو شمېر د 2 ګونې تابعیت لپاره ولسي جرګې مخکې تر دې رد کړل چې د اعتماد رایه ورکړي. د دغو وزیرانو انتخاب څه باندې 3 میاشتې وخت ونیو چې له اجرایي رئیس عبدالله سره پرې موافقې ته ورسېد. اوس چې ولسمشر ژمنه کړې ده چې د رد شویو کاندید وزیرانو پر ځای به ډېر ژر نور کسان اعلان کړي د ولسي جرګې رخصتۍ پیل شوې او ولسي جرګه د 15 اونیو په مخه سر لننه رخصت ده. خو د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی وایي چې یوه استثنایي لاره شته چې ولسی جرګه په رخصتیو کې هم غونډه وکړي او پاتې کاندید وزیرانو ته رای ورکړي.
ولسمشر کولای شي یو تقنینی فرمان ورکړي چې د یو خاص موضوع لپاره پارلمان اجلاس دایر شي چې هغه تقریبا استثنایی حالات راځي. د افغانستان اساسي قانون احکام صرف پارلمان ته په هغه صورت کې د تعطیلاتو نتلو اجازه ورکړې ده یا د بودیجې موضوع او یا هم کوم شی چې د افغانستان استقلال او تمامیت ارضي تر پوښتنې لاندې وړي.
یو شمېر خورا مهم وزارتونه لکه عدلیه، اقتصاد او دفاع به وزیر پاتې دي. د افغانستان بانک نوماند رئیس هم ولسي جرګې رد کړی دی. رویټرز اژانس لیکي چې د ښځو د حقونو فعالان د ولسي جرګې پریکړې ناراضه کړي دي ځکه چې په 15 کسیزه کابینه کې 3 ښځې وې چې د 2 د اعتماد اخیستو واک ور له مخه اخیستل شوی وو او درېیمه یوه خاطره افغان وه چې د لوړو زده کړو د وزارت لپاره نوماند وه او هغې ته یې هم د باور رایې ور نه کړې. د ملي وحدت حکومت د سیشن بی پورس اطلاعات او فرهنګ وزارت عبدالباری جهانی او عدلی وزارت ته نجیب آقا فهیم د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړل. خو د دې لپاره چې د دغو کاندید وزیرانو اسناد تر اوسه د ولسی جرګې لخوا نه دي څېړل شوي او هم دوی خپل کاري پروګرامونه ولسی جرګې ته نه دي تشریح کړي، دغه کاندید وزیران د رایه چونې په بهیر کې تیره ورځ شامل نه وو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته خوږی پښتونخوا کې 12:30 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز منور شانه ورو.
تیر ورځ د شمالي وزیرستان د شوال تحصیل کون منډي سیمه کې ډرون برید لکتر لګ شپږ مشکوک وسلوال وجلې دي. ځای یو استخباراتي چارواکو ویل دي چې په دې برید کې د ځای وسلوالو ترڅنګ ازبک وسلوال هم وجل شوی. د بلوچستان حکومت وايي په ټول هیواد کې د یوازنۍ صوبه ده چې د مشکلاتو باوجود د مقامي حکومتونو لپاره د انتخاباتو تر سره کولو کې بریالي شوه. د دې صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال وویل په دې صوبه کې ځنې برخو کې امنیتي ستونزې شته خو صوبایي حکومت یې د قابو کولو توان لري. پرون مازیګر د کوټې د سوداګرانو اتحادیه د پریس کلب مخې ته د مرکزی حکومت د هغه فیصله خلاف مظاهره وکړه چې پکې د چین نګوادر ته لوی لاره د خیبر پختونخوا او بلوچستان پر ځای د پنجاب او سند صوبونه تیرول کیږي. د مظاهرینو د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې د دې ګام سره به په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې محرومي زیات شي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې 14 یو ماشوم وژل دی. یاد ولایت مطبوعاتي چارواکي وایي دا پیښه چې نن سهار خوښاونی مبه جره رامنځته شوه، پکې یو ماشوم د خزل او د ډیران سره د تیرېدل پر مهال د 14 ښکار شو. د دې پیښې د دې بریډ ازمواري چاپغارانه راخسته. اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې پر ناوخته یو نوې غږیز ریکارډینګ جاری کړې چې پکې جاپانی يرغمالي کینجی ګوټو یو وار بیا د ممکنه ځانمرګي عراقي خزې ساجده الرشاوی د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. دا اډیو په داسې حال کې مخې ته راغلی چې اردن د خپل پایلټ او دغه جاپانی وګړي د بشکولو لپاره د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره د قیدیانو د تبادله وړاندیز کړي. اسرائیل د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته ویلي د حزب الله د برید نه پاس باخ په دفاع کوي. د غبرید کې د اسرائیل دوه پوځیان وجل شوې دي. پرون سهار د حزب الله وسلوالو د لبنان پولیس سره نږدې د اسرائیلو په یو پوځي کانوای میزایلي برید کړی چې پکې وو پوځیان جوړ شوي هم دي.
اوریدونکو منور شاو چې د 12:30 بجو د خبرونو لنډیز زړه ته وړاندې کولو او سوردو چې د پاکستان خبریدونکو د ځنو اخبارونو اداریو ته د احمد الله کتنه وورو.
جنگ و رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې 14 دسمبر 2014 د پیښور حمله وروسته ټولګوندیز کانفرنس کېدل او په دې کانفرنس کې د شل نکاتي قامي اکشن پلان اعلان کول، د مرګ په سزاګانو عمل درآمد شروع کول او د مقدمو زر تر زره اوریدنو لپاره عدالتونه جوړول نه د حکومت په ترهګرۍ د قابو موندو د عزم څرګندونه کوي. اداري لیکي چې د ترهګرۍ خاتمه وروسته د ملک د ترقی په لار روانې دي شي او دا وجه ده چې سکیورټي فورسز شمالي علاقو سره سره د ملک په نورو برخو خوکه د انټيليجنس اطلاعاتو په بنیاد د ترهګرۍ په ضد په هدفي کارویانو کې مصروف دي. ادارې لیکي چې د دې خبرې هم خیال ساتل پکار دي چې د هدفي کارویانو کې بي ګنا خلکو ته څه قسمه نقصان ونه رسي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف بیا د اعظم سرګندونه کړې ده چې ټوله فاټاو د ترهګرۍ نه پاکول شي او ډیر زر بعد د گوادر نه تر چترالا او شوال نه تر باجوړ پورې امن قائم کړی شي. ادارې لیکي چې د فوج د مشر دا بیان په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسو کې د پوره طاقت او کامیابی سره عملیاتو کې بوخت دي. د دوانه ایجنسو یو شمیر سیمې د وسلوالو نه خالی کول ورستو د متاثرینو د واپس لګلو اعلان هم کړی شوی دی. ادارې لیکي چې د پاکستان هر یو تن غواړي چې د ملک نه ترهګرۍ خاتمه وشي او د لړکې فوج چې په کم ډول د ترهګرو په ضد عملیات پیل کړي دي نو هغه ورځ لري نه ده چې ملک نه مده دې خاتمه وکړي شي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلي ده. ادارې لیکي چې راحیل شریف د فاټا بیا ودانۍ او ترقۍ لپاره د یو جامع پالیسۍ په ضرورت زور ورکړو او وی ویل چې ترهګرۍ تر خاتمې به پاکستان فوج په قبایلي سیمو کې موجود وي. ادارې لیکي که حکومت په فاټا کې ترقۍ لپاره ګامونه پورته کړل نو دا شان به سیمې نه ترهګرۍ هم تر ډېره حده ختمه شي، ځکه چې په قبایلي سیمو کې بیروزګاری او غربت ډېر زیات دی او دغه وجه ده چې خلک بیا د لږو پیسو لپاره هم غیر قانوني کارونه کوي. ادارې په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې په قبایلي سیمو کې کارخانې لګوي چې ورسره د روزګار موقع زیات شي، په سیمو کې د تعلیم شرح زیاتولو لپاره د تعلیمي ادارې پرانیزي او ځایي خلکو ته د صحت سهولیات هم ورکړي نو دا شان به د سیمو نه د ترهګرۍ خاتمه وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیې ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فعالیتونو د شروع په اړه لیکلي چې دا ډله غواړي د القاعده ځای ونیسي، ځکه خو ځان پراخوي او د نورو لاسته راوړنو په درلودو سره ځان قوي کوي. د امریکا فارن پالیسي مجلې بیا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه د هندوستان په خاموشۍ لیکنه کړې او وایي چې هند نه غواړي په منځني ختیځ کې د خپلو خلکو ژوند ته خطر پېښ کړي، ځکه خو د دې وسلوالې ډلې پر ضد ښکاره سنوي. بشیر ګواخ د دې دواړو مقالو غټ کې درته وایي.
ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دوو کلونو کې هغه څه لاسته راوړي چې څه د پاسه یوه لسیزه کې افغانستان کې پېښ شول. افغان جنګیالیو په 1990 او بیا 2000 کلونو کې د القاعده ډېره برخه جوړوله او په بوسنیا، الجیریا، سومالیا او عراق کې جګړې کولې. په اخره کې د دوی په مرسته د 2001 کال د سپتمبر د 11مې پېښه یعنی په نیویارک کې پر نړیوال تجارتي مرکز بریدونه وشول. د ورځپاڼې په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي د طالبانو مشر ملا عمر یو بې تعلیمه او جاهل جنگ سالار بللې چې په باور یې د روحاني او سیاسي احترام ارزښت نه لري. د القاعده مشر ایمان الزواهری په 3 سپتمبر کې د ملا عمر سره خپل بیعت اعلان کړی وو. طالبانو د بغدادي د بیان په اړه غبرګون نه دی ښودلې. څېړونکي وایي چې د وسلوالو په دې تحریکونو کې بیلتون ښکاري. په رویل یونایټیډ سرویسز انسټیټیوټ کې د نړیوالو امنیتی مطالعاتو د برخې مشر رافایلو پانتوچی ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د القاعده ځای نیسي او په نړیوالو توګه د وسلوالو د مشرۍ د ساتنې لپاره خپل پراخوالی او کامیابی ښیي. بلخوا فارن پالیسی مجلې د رویټرز خبري اژانس په حواله لیکلي چې وایټ هاوس ویلي هندوستان کولی شي د اسلامي دولت د وسلواله ډلې خلاف مبارزه کې رول ولوبي، خو سره له دې هم د هند مشرانو په عراق او شام کې په تیزی سره پر مخ روان اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه په ښکاره څه نه دی ویلي. په مقاله کې راغلي چې په منځني ختیځ کې د هندوستان خواوشه 2 میلیونه خلک اوسي. د واشنگټن په بروکینګ انسټیټیوټ کې د هندي چارو کارپو تنوی مدن وایي که هندوستان د اسلامي دولت خلاف څه وایي یا یې پر ضد په ائتلاف کې شامل شي نو خپل خلک به په خطر کې واچي. مجلې د یو هندي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی له خولې لیکلي چې حسینه نوې دلی د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد شور جوړ کړي او هغوی لکه د نورو خلکو په شان د دوی کسان هم په داسې حال کې ووژني چې ویډیو به یې جوړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته وګورئ. امریکایي ورسپانه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې که څه هم هند او امریکا د سیول نیوکلیئر همکارۍ په لوزنامه ډیر خوشاله دي، خو دغه لوزنامه د عملي کولو په مخ کې د هند آئین او قانون لوی خنډ دی. دغه مقاله مهم ټکی د یوې وړې دمې نه پس. امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې هند ته د خپل درې ورځني سفر پر مهال امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې په راتلونکو وختونو کې هند د امریکا یو ډیر ښه ملګری جوړېدای شي. په دغه دوره کې که یو خوا د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر نورې تجارتي، ستراتیژیکي او دفاعي لوزنامې شوې دي، خو تر ټولو مهمه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیول نیوکلیئر همکارۍ معاهده ده. د ورځپاڼې په خبره که څه هم هند او امریکا دواړه دغه معاهده یوه لویه لاسته راوړنه ګڼي، خو په امریکا کې د اټومي بجلیګرونو جوړولو د یوې شخصي کمپنۍ ویسټنګ هاوس مشر ډینیل روډریک وایي چې تر دا مهال دوی د دغه لوزنامې تفصیل نه دی لیدلی. خو ورځپاڼه بیا د هند خارجه چارو د وزارت د سیکرټري میرمن سجاتا سنگھ په حواله لیکي چې دغه لوزنامه وشوه او دې کې اوس هیڅ شک نشته، خو تر دا مهال نه ده معلومه چې د دغه لوزنامې د عملي کولو لپاره د هند د خارجه چارو وزارت عملي ګامونه پورته کړي دي او یا په مستقبل کې به څه کوي او کنه. ورځپاڼه دیاتوي چې د دغه لوزنامې د عملي کولو په مخ کې یو ستونزه ده، او هغه دا چې که هند دغه لوزنامې د عملي کولو په لور ګامونه اخلي نو د دغه هیواد په موجوده قانوني او آئینی چوکاټ کې نشي ترسره کولی، بلکې د دې لپاره به د صدارتي آرډیننس په ذریعه د دغه هیواد د ذمهوارۍ په قوانینو کې بدلون راولي. خو دغه آئینی او قانوني ترمیمونه کېدای شي د دغه هیواد په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه غوسه کړي. او یو شمیر قانونی پیچیدګۍ رامنځته کړي. په امریکا کې د ایټمي بجلی ګورونو جوړولو د کمپنۍ مشر ډینیل روډریک وایي چې تر کومه د دغه ذمهواری په قانون کې هند بدلون نه ویر کړی، تر هغې هغو بهرنو کمپنیانو لپاره به ناممکنه وي چې په هند کې د ایټمي بجلی ګورونو جوړولو منصوبو کې سرمایه کاري وکړي. د ده په خبره د دغه قانون له مخه څه د پاسه د یو عرب خلکو دغه هیواد کې هر یو کس په دا ډول کمپنیانو د هرجاني دعوې کولی شي او عدالت ته یې راښکلی شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ستاسو پام یو بل نړیوال راپور ته راګرځو. د امریکا یو مهم سینیټر وایي دی او نه نور سینیټران د هغه قانون ملاتړ کوي چې پر ایران د جوهري پروګرام په لړ کې د نورو بندیزونو لګولو غوښتنه کوي. سینیټر رابرټ مینډرز زیاتوي چې قانون به په هغه صورت کې پر ایران بندیزونه لګوي که چېرته د روان کال د جون تر میاشتې پورې یو تړون ونه شي. د مشال ریډیو د انګریزي څانګې راپور عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا دغه مهم سینیټر رابرټ مینینډز له نیو جرسی څخه د ډیموکرات ګوند د سینټ استازی دی. نوموړی د سه شنبې په ورځ سینټ ته وویل چې دی او د ډیموکرات ګوند نه نور سینیټرانو ولسمشر باراک اوباما ته خط لیکلی دی چې پکې ویل شوی چې دوی به د مارچ تر 24مه پورې د دې قانون ملاتړ ونه کړي.
د ډیموکرات ګوند زما ځینو ملګرو او ما ولسمشر ته یو خط لیږلی دی چې پکې مو ورته ویلی دی چې موږ به د کریک مینینډز د سینټ د قانون ملاتړ د مارچ تر 23مه پورې نه کوو او یوازې هغه وخت به یې کوو که چېرته د تړون یو سیاسي چوکاټ جوړ نشي. دا ځکه لکه چې په خط کې لیکل شوی دی موږ هیله من یو چې سفارتکاران به کامیاب شي چې لمخې د ایران د جوهري توانایي جوړولو صلاحیت د 15 جمع یو هیواد او ایران مذاکراتي ډلو ترمنځ ټاکل شوی نیټه چې د 2015 کال د مارچ تر 23مه ده راکم شي.
دغه خط د باراک اوباما یو ډول کامیابی ده چې دا هوډ یې څرګند کړی و چې تر څو له ایران سره خبرې اترې روانې وي تر هغو پورې به د دې هیواد پر ضد د بندیزونو په اړه راوړل سوی هر قانون ویټو کوي. ریپبلیکن ګوند په سینټ کې 45 غړي لري. د ویټو سربیره که دغه قانون منظورول وي نو د دې لپاره د ریپبلیکن ګوند مارک کریک چې د قانون مسودې مرستیال جوړونکی دی هڅه کوي چې د ډیموکرات ګوند د دغو لسو سینیټرانو ملاتړ ترلاسه کړي. خو د سینټ اوریدنې ته د وینا پر وخت امریکا د خارجه چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن وویل خط یې لیدلی نه دی، البته د دې خبرې هرکلی کوي چې مذاکرات کارانو ته دې لږ نور وخت ورکړل سي.
Negotiations continue among
the دا وخت چې مونږ خبرې کوو لګیا یو د 15 جمع یو هیوادونو او ایران ترمنځ مذاکرات روان دي. دوی بامانه بنیادونه لري، دوی جدي دي. مونږ پر هغو ځینو مسلو کې پرمختګ کړی دی چې مونږ له یو بل بېلوي، خو اوس هم ریښتونې فاصله شته. خو په مجموعي توګه زموږ څېړنه دا ده چې مونږ اوس هم داسې یو باوري موخه لرو چې یوې داسې نتیجې ته ورسو چې هغه د امریکا ورسره زموږ د اتحادیانو او نړیوالو ملګرو په ګټه وي.
ټاکل شوې ده چې پر ایران د بندیزونو لګولو په اړه د کرک مینینډز دغه قانون به د سینټ بینکینګ کمیټې کې د زیارت په ورځ جمع کړل شي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
د خیبر قبایلی سیمې لنډی کوتل او جمرود سیمو کې د یوې غیر دولتي ادارې لخوا په خپلو سیمو کې امن په ځای کولو او شخړو هوارولو لپاره د امن رضاکار په نوم د قبایلي ځوانانو ټولګي جوړ کړي او د دې لپاره دغه قبایلي ځوانانو ته روزنه او تربیه هم ورکول شوې ده. خالد خان پرې نور تفصیل راکړي.
دا شورو پورس پیښور کې د یو غیر دولتي موسسې لخوا قبایلي ځوانانو او پیغلو ته دغه روزنه او تربیه ورکړل شوه چې په خپلو سیمو کې نه صرف د تعلیم پرمختیا لپاره کار وکړي بلکې د امن په ځای کولو او وړې وړې شخړې هوارولو لپاره د یو رضاکار په حیث خپل ذمہواري پوره کړي. دا خیبر جنسه جمهوریت تحصیل اوسیدونکي ماز احمد چې د دولسم ټولګي طالب علم هم دی مشال ریډیو ته وویل چې هغه په خپل علاقې کې د رحمان رضاکار دی او دا یو تنظیم لاندې په خپل سیمه کې د علم رڼا خپرولو او امن په ځای کولو لپاره کار کوي. دا کوم د لپاره چې هغه د مخکنه روزنه او تربیه حاصله کړې ده.
مونږ چې چرته یو دشتګردې غوینو نو هغه په خلاف مونږ ټول ټولنه ممبر یو ځای شو. مونږ خپل ډی سی چې کوم پیمان طرفه مقرر شو دی هغه سره میټینګ وکړو، هغه باره کې بیا مونږ یو پلان جوړ کړو، بیا مونږ هغه مطابق باندې بیا کار کوو. مخکې
دغه شان د لرنی کوتل تحصیل سره تعلق لرونکي ثناء الله شینواری چې په خپل سیمه کې د رضاکار په حیث کار کوي وایي چې د خلکو په منځ کې وړې وړې شخړې هوارولو لپاره نه صرف دوی په خپل سرګرم دي، بلکې د علاقې مشران او سپینګرو نه هم مدد او رهنمایي اخلي.
تقریباً کالج کی تبصر کالج کے ڈیر پروگرام نے ارینج کری دی فیس حوالے سرا اور ادرے خمنگا سے میں پختنو رواج دے ادرے خمنگا اکثر جو امن حوالے سرا ڈیر خبریں شروع امن حکم مسئلے رغب جتوت کی رو اور بل بین علاوہ گا بازار کے کل بازار کے کل دیجی سرا ڈیر میٹنگ نے کری اور ڈیر مسئلوں بارے کے ملا حل رئیسوں بارے کے ڈیر ہوا کری میٹنگ ملا
کری. عظیم اللہ وائے چی پزان گڑی توگا دخل کشکڑ ہوا راول خو ڈیر گران کار دے خوبیا دیو تنظیم یا ڈلی شکل لاندے دا کار ډیر آسان دی.
ګران خو داسې دی چې یوازې نشي کنه او بلکې آسان داسې دی چې مطلب به مبر کوم هغه ټولنه سره را یو ځای شي ټولنه جوړ شي نو هغه کار کولای شي بیا د کیسې دی.
دغه شان احمد شاه افریدی د امن رضاکار په هیڅ د خپل زمارو په حق لا وایي
نو هغه شخړې چې مطلب مخته په تعلیمي میدان کې دي، زموږ په معاشي میدان کې دي، زموږ معاشرتي میدان کې څه هم دي کنه، نو زما جواب دار دی چې زه به خپل معاشرې ته ځم او هغه حقایق او هغه ستونزې به د خلکو ته او د هغوی د پراپر حل کېدو هغه سلوشن به هغه مخې ته کوم.
د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا لپاره د پیمان ان جی او لخوا ټاکلې شوې سیمه ایز کوارډینیټر اسفندیار اول چې دوی اول خپل رضاکارانو ته په خپل سیمو کې د شخړې هوارولو لپاره روزنه او تربیه ورکوي او بیا د هغوی په دې کار کې کومک او مرستې هم کوي.
په خبرې جنسی کې چې کوم دی فوکس اوس چې کوم دی زموږ په یوت باندې دی، یوت چې کوم دی هغه سره چې موږ سره تقریبا اوس کرنټلی چې کوم دی 200 نه موږ سره چې کوم دی یوت موجود دی.
د ذکر وړ ده چې د خیبر ایجنسی باره تحصیل کې د خراب امنیت وضع په سبب د 1300 کالونو راسي د ترخګرۍ په ضد عملیات روان دي، خو بیا د خیبر ایجنسی جمرود او لنډی کوتل سیمو کې حالات ښه او پر امن دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو ته پوس خو څوک نه
مشال شتکنه. تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پني غځواب غواړو. ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز.
اردوونکو مشال ریډیو ته وګورئ. ایکسپریس ٹریبیون لوسپانه لیکي په پاکستان کې د پولیو ضد وروسته کمپاین کې سلور لکه ماشومان د پولیو ضد ساسکي نه محروم پاتې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد چارواکي د پولیو ضد کمپاین کامیاب ګرځوي. د مقالې نورې برخې له ګلیا زاورو.
ایکسپریس ٹریبیون لوسپانه په ټول پاکستان کې د روان کال په سر کې د پولیو یا ګوزن د ناروغي پر ضد کمپاین کې د سلور لکه ماشومان د بے برخې پاتې کېدو په اړه مقاله خبره کړي. ورسپانه وای چې داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې تر مخه یې شاوخوا 850,000 کورونو خپل ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول نه انکار کړي. د رپورټونو تر مخه په دې کمپاین کې 4.5 میلیون ماشومانو ته د ګوزن د ناروغي ضد څاڅکي ورکړل شوی دي. ورسپانه د اسنادو د شمیرو په حواله وای چې په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیاتو 6,000 نه زیاتو کورونو خپل ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول نه انکار کړي. په سند صوبه کې د 14,000 نه زیات، په پنجاب کې شاوخوا 15,000، په قبایلي سیمو کې 1500، په اسلام آباد کې 215، او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې 6 میندو او پلرونو خپل ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه دي ورکړي. همدارس په ګلګت بلتستان کې هیڅ د پولیو د څاڅکي ورکولو نه انکار نه دی کړی. ورسپانه لیکي چې په قبایلي سیمو او بلوچستان کې د پولیو ضد کمپاین د نورو صوبو پرتله کم و، خو ورسپانه د قومي بیړني حالاتو مرکز مشر ډاکټر رانا صفدر په حواله لیکلي چې دا یو کامیاب کمپاین و چې 90% علاقو ته رسائی شوې ده. د ده په وینا د پولیو ناروغي د مخنیوي هم د غشان کمپاین ته اړتیا ده. رانا صفدر زیاته کړ چې د پولیو ضد اقداماتو او د صوبو ترمنځ همکارۍ لپاره یې په وفاقي کچه 40 سارون کې ډله جوړه کړې ده او دغه ډلې مختلفو ضلعو ته لیږلې دي. ورسپانه د ډاکټر رانا په حواله زیاتوي چې د پولیو ضد نوې IPV استعمال سره مثبت نتیجې رامنځته شوې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خبرونه په دې برخه کې ورجو پیښور ته د مددگار په نوم مدني ټولنې تیر مازیګر په پیښور پرېس کلب کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې په پاکستان کې په کم عمرۍ کې د جنکو د ودلو کیسونه په زیاتېدو دي او په کار ده حکومت د دې لپاره مؤثر قانون سازي وکړي او د واده لپاره د جنۍ او د هلک کم نه کم عمر 18 کاله مقرر کړي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په دې راپور کې اورو.
د مددگار مدنی ټولنې د شمیرې ترمخه په 2012 کې په پاکستان کې په ماشومتوب کې د ودونو 640 کیسونه رامنځته شوي وو، خو په 2013 کال کې دغه شمیره 908 ته ورسېده. د مددگار مدنی ټولنې مشر ضیا احمد داوان په خبری کانفرنس کې وویل چې په پاکستان کې اسلامي نظریاتي کونسل دی په خپل د خبره نظرسانی وکړي چې د واده تعلق یوازې د بلوغت سره دی او په کار ده دینی عالمان د لړکی خپل کردار ولوبوي او د واده لپاره د هلک او د جنۍ کم نه کم عمر دی 18 کاله وټاکلی شي.
بلوغت جو ہے نا وہ بچے کی فزیکل ایج، وہ بچے کی مینٹل ایج نہیں ہے.
بلوغت د ماشوم جسمانی عمر په ګوته کوي او دا د ماشوم د ذهني پختګۍ پیمانه نه ده. چې زمون کوم علیمان دي دا غیزه ډیر احترام کوم. زما په فکر ولس د علیمانو خبره اوري او په هغه عمل هم کوي او د علیمانو لاړه په دې واضحه خبره کول پکار دي. په نړیواله کچه د واده لپاره د 18 کلونو کم نه کم عمر ډاکټرانو، نفسیاتی ماهرینو، سیاستوالو او نورو پوهانو مقرر کړی دی. د مددگار په نوم د مدني ټولنې د خبری کانفرنس پر مهال د پیښور های کورټ یو وکیلی امبرین گلزار مشال ریډیو ته وویل چې په کار د صوبایي حکومت په ماشومتوب کې د ودونو د مخې نیولو لپاره د سین صوبې پرنګ قانون سازي وکړي.
په پښتنو کې سپیشلی دا یو کانسپټ ډیر دی چې اغه د جنین یا خو تپوس نه کوي یا چې کم دی دا اغه د په کم عمره کې وادي کیږي. نو زه وایم چې څومره ضرورت د دې قانون ساده په دې صوبه کې دی دومره په نورو صوبو کې نشته. خو زه وایم چې دا کم عمر تعین شوی دی 18 سال او 16 سال هم دغه ټیک دی زما په خیال، ځکه چې دا په نور صوبو کې هم را روان دی. او کو اسلامي پوینټ آف ویو سره وګوره، کو میډیکل پوینټ آف ویو سره وګوره، نو جنې چې کله د 1400 کالونه شي یا د 1400 کالونه سیوا شي، نو زه وایم چې هغه دومره سوچ سمج لري او داغي جسمانی ساخت چې کم دی هم د واده د پاره به بهتر دی.
تر دې دمه په پاکستان کې په سین او پنجاب صوبو کې په ماشومتوب کې د ودونو د مخنیولو لپاره قانون سازی شوی ده او د هلک کم نه کم عمر 18 او د جنۍ کم نه کم عمر 14 کاله ټاکلی شوی دی. خو د ماشومانو او ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي مدني ټولنې غوښتنه کوي چې د واده لپاره د هلک او د جنۍ د دواړو کم نه کم عمر دی 18 کاله وټاکلی شي. ولام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شي.
مشال ریډیو خوږی. په پاکستان کې میشت هغه رجسټرډ افغان دنانه چې ودونه پاکستانیانو سره کړی دی وای چې پاکستان حکومت په یاد شوی ملک کې میشت رجسټرډ افغان کډوالو ته دروان کال تر اخره د ایسارېدو اجازه ورکړې ده. خو د یاد شوی نیټې ورستو دغه خځې وای چې موږ په پاکستان کې په کوم حیثیت سره پاتې کیږو. نور تفصیل د احمد الله ناو.
په پیښور کې میشت ایوی رجسٹرډ افغان زنانه چې په 2013 کال کې یو پاکستانی سره واده کړی، مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان حکومت په یاد شوی ملک کې میشت رجسٹرډ افغان کډوالو ته د روان کال تر اخیره د ایسارېدو اجازه ورکړې ده. خو موږ په دې تشویش کې یو چې د یاد شوی نیټې وروستو موږ به پاکستان کې په کم حیثیت سره پاتې کیږو او زموږ د بچیانو به څه قانوني حیثیت وي. مشال ریډیو چې کله د دې زنانو دا ستونزه د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په پاکستان کې ترجمانې دنیا اسلم خان خان په وړاندې کې خدا چې د دې حل لپاره ادارې څخه ګامونه پورته کړی دي. نو نو موړی وایي
یو افغان فیمیل ته پی او آر کارډ اخیستلی پاکستانیان سره واده کړی دي، نو دا فیمیل د پاکستانی نیشنلټی لپاره اپلای کی تھرو هر هزبند. پاکستانی قانون مطابق یو فورنر فیمیل ته خپل هزبند د خاصې نیشنلټی پاسون کېدلی شي، خو یو پاکستانی فیمیل هزبند یعنی فورنر هزبند ته نیشنلټی نه شي پاس کېدلی، خو ماشومان ته بیا نیشنلټی پاس کېدلی شي. نو دا د ګورنمنت آف پاکستان چې کوم لاز دی په هغه کې راځي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو چیف کمشنریټ هیډ کوارټر کمشنر عباس خان وایي چې داسې زنانه دي د پاکستان نیشنلټی یا تابعیت لپاره داخله وزارت ته درخواست ورکړي.
اف دیر آر سچ کیسز چې کوم کې داسې غي مریض شوی دي، نو دیر از ا پروسیجر اف اپلاینګ فور ا نیشنلټی او هغه به اپلای وکړي او هغه منیسټری اف انټیریر بیا داسې کیسز ډیل کوي. هغه د پر پروسیجر ستا داسې خلک په فورسبلی بالکل نو بس اینڈ نوبډی ویل بی فورسډ اؤټ اف پاکستان.
مشال ریډیو چې کله د قانوني چارو کارپو نور عالم خان نه د پاکستان نیشنلټی اخستو د پروسې پوښتنه وکړه، نو نوموړی وایي چې هر هغه رجسٹرډ زنانه چې پروف آف رجسٹریشن یا پی او آر کارډ لري، نو باید چې اول هغه ختم کړي او واپس افغانستان ته لاړ شي، نو بیا دوی د پاکستان نیشنلټی لپاره درخواست ورکولی شي.
دوی بخپل ځان د افغانستان ته راځي، نو دوی د ماجر سټیټس نه وته، هغه نه پس دی خاون انټیریر منیسټر ته اپلای وکړي چې زما خزه افغانې ده او افغانی نیشنلټی ور فرشته ده، او دوی چې ماجر سټیټس ختم دی زه او پاکستانی نیشنلټی لپاره دی اپلای کوم، زه دا کاروبار کوم، ټیکس ور کوم، د حکومت لایل سړی ما، هغه بیا د ایجنسو په ذریعه د دې ویریفیکیشنو کې چې کله ویریفیکیشنو کې متعلقه امبیسی ته ولیږي، هغه نه پس بیا دوی ته ټایم ورکړي، نو هغه ټایم کې ټول هر څه رسی او بیا دوی ته نیشنلټی ملاویږي.
د یو این ایچ سی آر د شمیرې تر مخه دا وخت په پاکستان کې د 15 لکو څخه زیات رجسٹرډ افغان کډوال میشت دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
یالو خزو د ژوند د لاس تراوړو په اړه ځانګړي ژوند د خبرونه سروې د هرې نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوند دی پړو او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې لا مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، په خوست کې یو شمیر کم عمر ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. دوی وایي چې کورنۍ بے وزله دي او له مجبورتیا په خار کې درانه کارونه کوي. د دوی په وینا د کورنو اقتصاد یې کمزور دی او دوی اړ دي چې د خپلو کورنو د خرڅې یو برخه پوره کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې راپورټ کې اورو.
دا مهال په خوست ښار کې خورا ډیر ماشومان په درنو او وزمینو کارونو بوخت دي. دوی د کورنیو د مشرانو په شان دنده لري چې هر ماښام کور ته پیسې یوسي او د کور خرڅ او خوراک پرې راونیسي. دا ډول ماشومان د موټرو له مستریانو سره په شاګردۍ، ریډي چلولو، سبزي خرڅولو او ځینو ځایونو کې په پنډیتوب بوخت دي. دا محمد رحمان په نوم یو تن 14 کلن ماشوم مشال رادیو ته خپل مجبوریت داسې بیانوي.
دلته ولډینګ کری کوم، سخت اول خو څوک بل کور مزدانه ده، دغه مجبوری ده چې د کون کریالند او کور کریالند چې دا کورونه کوبل مزدانه ده، بلدا کور کو مکتب نه ده.
یو بل تن 14 کلن ماشوم وایي چې د مزدوري په پیسو ځان ته کالی او نور د اړتیا وړ توکي رانیسي، خو تر څنګ خوانځي هم لولي.
نوم یې متی اولاد، بازار کې پیاز او الګان خرچو، الا کور کې مجبوریت ده چې ځان ته کالی کو سامان کو خوراک لپاره دلته کار تبا ما شپږم سیم کې بیر تر اعظم بیا دلته کار.
په خوست ښار کې یو کس چې د فلزکاری یا د اوسپنې کاروبار کوي، د سره وړ ماشومان هم په کار لګیا دي. د دې پښتنې په ځواب کې چې ولې ماشومان باندې دا درون کار کوي وایي.
ایمان محمد اکبر، دلته د فلزکاری کو دا داړي کړکی جوړو، دا ځنه شاګردان دي، ځنه زمان دي، خو مخه بس دا سخت کار دی، ډیر سخت کار دی. بس حال طریقې دا دي چې ورور بس مطلب دا کار د کوي نور بل چورای شتانه مجبوریات به څه کور ونه کوي څه طریقا نه سیخيږي. زه سپینګره مجبوریات په وش
د ماشمانو د درنو کورونو پاړه د خوص ولر د کار او ټولنیزو چار رئیس کمال الدین زدران وایي چې دوی د یتیمانو سخت بي وزلو او هغه کسانو چې په نشي تو کوروګ دي اولادونو ته یو روزنتون او یو وړکتون جوړ کړي چې 300 دا ډول ماشومان پکې زده کړې کوي.
هغه ماشومان چې دوی یا د شهیدانو ځوان دي یا یتیمان دي یا د معلولینو بچیان دي، هغه څوک چې معتاد دي، یعنی پلار یا مور یې، هر یو انده حتمی نه ده چې پلار یا مور یې احتیاط مغوی دا ډول ماشومان مو په دې کې نیسو، یا هغه کورنۍ چې تعداد یې د ماشومانو ډېر وي بې وزله.
کمال الدین زدران زیاتوي چې 250 ماشومان لیلیا دي چې درې وخته ډوډۍ لري او په کال کې 2000 نوي کالي هم ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په مدني قوانینو کې د 18 کلونو څخه د کم عمر لرونکو کسان ماشومان بلل شوي او کورنیو ته لارښوونه شوي چې ماشومانو باندې د درانه کارونه نه کوي او په ټولو برخو کې د ماشومانو سره ښه چلند وکړي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
د مشال پنوم
ساس دلیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه.